تحقیق کولای وشي چې کوم اصول دي چې باید هغې ته پابنده اوسیږي او کوم اصول دي چې تخطي ترې نه کیږي او د دې په حق باندې تېری کیږي.
د طالبانو ویاندویانو د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بدلولو لپاره پر پلانونو د بحث لپاره زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي څرنګه چې ښځې ځینې مهال په کلیوالي سیمو کې له عام لید څخه لرې پاتې دي. په افغانستان کې د بشري مرستو پر مهال باید دغه ښځې هیرې نه کړای سي او د دوی اړتیاوې هم کم اهمیته ونه ګڼل سي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. لاندو خبرونو ته مو خراغ لاست وایم. د طالبانو د حکومت ویاند په ترکیه کې د علماو یوې غونډې تجمنه کړي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو په پرانیستلو کار روان دی. د علماو او مدارسو د اتحادیې اوومه غونډه د ترکیې په دیاربکر کې نن جوړه شوې. ډیوډ سپارول د افغانستان لپاره د کاناډا نوی استازی ټاکل شوی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر پرون د ښاغلي سپارول د ټاکلو اعلامیه ورکړې. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو اعلان وکړ چې د دغه هیواد په شمال کې د سکرو په یو کان کې پرون ماښام د چاودنې له امله لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل شوي دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمېر 28 تنه ښودل شوی و. لا هم 15 کسان په کان کې دننه ایسار پاتې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې اوکراین ته به د 225 میلیونو ډالرو په ارزښت نورې وسلې ولیږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت اعلان کړی چې د مرستو په کڅوړه کې هایمرس ګرځنده توغندي سیستمونه، مهمات، غروال ګاډي او طبي تجهیزات شامل دي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
The Lobo, the Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د لوبو له میدانه په یو بل او نيزه خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړو سي په روانه خبرونه کې مو بیلابل مسایل درته راټول کړي دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیمزي سره خبري ولرو. د شان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالي پای ته رسیدلې دي، خو په پایله کې د تیریونې مهمه ورزشي پیخي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو کپتان محمد نبی ساخیر د نړۍ د شلوریزو لوبو د راونډرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړی. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړی. د شلوریزو لوبو د توپچونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجیب الرحمن اتم ځای خپل کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنطین 15 ورځنۍ موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنجشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي. او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې یو نیمه میاشت دوام کوي. اخوا بیا د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه کې د فوټبال د یوې دوستانه لوبې په پایله کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. او په غور کې د اتلس ورزشکارانو ترمنځ د سنوکر سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ 13 ورځ په غور ولایت کې پیل شوې چې 15 ورځې دوام کوي. زموږه آزادي راډیو نوري. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنی کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیمزي سره مې په دی او یو شمېر نورو مسایلو بشپړه مرکه کړي.
ډیر زیاته مننه جار صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې لدینو کو چې 2023 مالی کال پای ته ورسید. 2023 مالی کال پایل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجه هم تر ډیره آی سی سی ورکوي. ډومیسټیک کرکټ دپاره د 2023 مالی کال دپاره څه پلانونه موجود دي؟ ځکه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزورې دی. څه کال څه پلانونه دي؟ کومې کومې لوبې به ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب ډیره مننه کوم. ودان گر که دا بل وقت مخکی زده طور شاین و استشریکم. البته دسی پلاندو که در طویر اسم چه اغا پلان دا بیز مشرانو شر شریکو ما و تیغوی پروال او دیغت ارتیاست دا لرخوانو تا په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال دوه درشتم کال لپاره له خیر سره په کورنی کرکټ کې ځینې نوي شیان په ځای کړي دي. خو دا چې موږ کوشش کړی ده چې کلب لیول دا کوم سټرکچر چې اوس ده او څه رقم چې میچونه روان دي دغه سټرکچر ته یو څه تغیر موږ ورکوو، او تغیر په دې معنا ده چې مثبت لوري ته موږ لاړ شو، د کمیت نه موږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي، داسې نه چې کلب د ساتیری او د هغه وسیله واوسي. یو خبره دا وه. او دویمه خبره داره چې موږ خونځې ته له خیره بل کال کې پلان نیولی ده. البته ما مخکې یادونه وکړله چې وخت نه مخکې لکه زه ټول شیان مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم، نو وخت به مونیسي بیا بله ورځ انشاءالله هغه سره پوره تشریح کړو کله چې دغه پرول راشي. د هغه موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کې به له خیر سره د خونځې کرکټ به پیل کېږي په مقرر ډول باندې په مختلفو بیلابیلو ولایتونو کې، او بیا به ولایت په کچه راټولېږي او بیا به د زونونو په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې شپاړس کلنو ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای ورکړ چې شپاړس کلنو سیالۍ به کېږي، چې دا یو بل نوښت هڅم کړی ده. چې رښتیا هم یوه ستونزه دا موجوده وه چې عموما د موږ په نولس کلنو باندې یو څه اعتراض کېږي چې عمرونه ډېری، نو د ښوونځي هلکان او دغه د شپاړس کلنو هلکان بیا سره میکس یو مرد سي، نو دینه ټیمونه بیا جوړېږي چې په راتلونکي وخت بدی چې د افغانستان استازیتوب به ښه تعلیم یافته هلکان به یې بل بدی چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې به هم دوی هغه د کرکټ نبوغ ته به رسېدلي، اګر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به وي چې نورو سره به یعنې پرتلیا کې ورسره نو له نورو نه به دا غټه نه وي، ځکه چې نورو ځایونو کې به خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډېر دي. پس خلاص لپاره موږ یو ستراتیجي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته، یو ځون به بل ته ځي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې، په میاشتو میاشتو به دغه سلسله روانې او له هغې نه بیا وروسته پس خلاص ته ټاکنه کېږي او ټیمونه به پس خلاص ته جوړېږي. البته په هغې کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي، یعنې ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د فرست کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو کولی شي چې په راتلونکي د افغانستان استازیتوب کې هغه په ټیسټ میچونو کې وي، په هیواد نه بهر وي، داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لسې او د نېشنل ټي ټوینټي او د شپږیزې لپاره هم همدغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو انشاءالله د راتلونکي په کال لپاره ډېر ښه پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزې یادونه موکړه، د شپږیزې تر څنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شل اوریزه ټورنمنټ هم ترسره کیږي، په هغه اړه معلومات ورکولی شي؟
نېشنل ټي ټوینټي موږ په پام کې نیول لس کال خو نه سوله نه کیږي، ځکه چې اوس موږ پس کلاس شروع کوو که خدای کول په راتلونکي اونۍ کې پس کلاس کیمپونه په دې اونۍ کې کیمپونه شروع کیږي او راتلونکي اونۍ له خیره پس کلاس شروع کیږي. هغې پسې بیا موږ پرله پسې موږ هڅه کوو چې د خیر سره لس اے وکړو، نو بیا دا گنجایش نه پاتې کیږي چې موږ نېشنل ټي ټوینټي وکړو. نو موږ اړ یو چې سږ کال نېشنل ټي ټوینټي ونه کړو، خو کوشش به مې خو زه فکر نه کوم که چېرته موږ رښتینی اوسو شاید چې ډېره مشکله وي چې موږ نېشنل ټي ټوینټي سږ کال وکړی شو. البته بل کال زموږ پلان کې نیولی چې د خیر سره نېشنل ټي ټوینټي وکړو.
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې په راتلونکي کال کې به لوبغاړي بېلابېلو زونونو ته سفرونه کوي، په یو شمېر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه لا هم موجوده ده، په دې اړه لږ معلومات ورکولی شي چې اوس مهال موږ په کومو ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کومو کې تر کار لاندې دي؟
په لوبغالو کې خو کار تل کېږي، په اصطلاح چې هر هغه کېږي سیزن شروع کېږي او یا کوم ایونټ کېږي د هغې نه مخکې او څه ریپیرنګ کېږي په لوبغالو کې، او دا د لوبغالو اړتیا ده کېږي. لوبغالي موږ د زونونو په مراکزو کې ډېر ښه لوبغالي لرو، که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي واوسئ، په ننګرهار کې موږ په غازی امان الله خان کې ډېر ښه لوبغالي لرو، بل د نجیب الله طریق کې لوبغالي باندې کار شروع ده چې له خیره سره په هغې باندې موږ هڅه کوو چې په دغه لیول برابر کړو، کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پې اوسي په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټېډیم به جوړوو، نړیوال سټېډیم به ته جوړېږي. همدارنګه په خوست کې موږ ډېر ښه لوبغالي لرو، شخصي لوبغالي هم سره خو موږ ډېر ښه لوبغالي لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده. په پکتیا کې لوبغالي موږ لرو، په کندوز کې موږ لرو، په کندهار کې ډیر ښه لوبغالی لرو چې ټولو خلکو لیدلی ده، ډیر ښه سټنډر لوبغالی ده. همدارنګه په کابل کې دغه دا لوبغالی لرو، په بل باندې خیر که خدای کول انشاء الله تعالی موږ کار شروع کړو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالی په کابل کې هم موږ ولرو.
جار صاحب، تاسو په ننګرهار کې د نجیب طریقي د لوبغالی یادونه وکړه، په دې باندې تقریبا ډیر وخت کېږي چې کار روان دی، اوس یې هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسېدلې ده، په دې اړه پلان معلومات لرئ؟
بل دا چې غلطه دی لوبغالی چمن کرلو او پیچونه جوړولو، چمن کرل سوی دا ان شاء الله په لنډ ورځ کې به لغونه ټیکادار نه کرکټ بورډ ته تسلیم سي. همدارنګه د وشتنځای جوړولو چارې به یو څه وخت مو د ورسره شروع شي، له خیر سره موږ کولای شو ژمی ته لاغینه به استفاده وکړو. دا نور غب کې لا تر اوسه پور نشته ده، چې په ویلن او میلمسون او دا شیان لا پکې نشته ده، او نه پکې دا چان د ناس لپاره لا تر اوسه کوم ځای نشته ده.
دا کارونه خو به کېږي. جار صاحب، تاسو د اکاډمیانو یادونه وکړه، یو انتقاد هم دی چې د اکاډمیانو په برخه کې موږ ستونزه لرو، په ډېرو ولایتونو کې نه لرو، په هغو کې چې لرو هلته هم ډېر کار ورته نه کېږي، مجهز سیستم نه دی موجود، هلته ورته روزونکي نشته دی. دغه مسله تر کومه ځایه رښتینې ده او پلان ورته څه موجود دی؟
زه نه پوهېږم چې خلک ول دغسې نیوکه کوي. موږ په کونړ کې اکیډمي لرو، روزونکي ورته لرو، په ننګرهار کې موږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي بلکې درې ورته لرو، او ښه مجهزه اکیډمي ده. په خوست کې موږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي ورته لرو. موږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نیشنل ټیم ارکان لپاره ډور ده، دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزونکي لرو، د لوړې کچې روزونکي دلته لرو. همدارنګه موږ په کندوز کې اکیډمي لرو، هغې ته موږ روزونکي لرو. په کندهار کې اکیډمي لرو، هغې ته روزونکي موږ لرو. نو بیا زه نه پوهېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده. هو، په تدریجي ډول سره موږ دا غواړو چې دغه اکیډمي او د روزنځایونه چې کوم دي، دا هڅه وسي چې له خیر سره نړیوال معیار سره برابر شي. البته دا هر څه ټول په فنډ پورې تړلي دي. کله چې فنډ او هغه زیاتېږي، موږ هڅه دا کوو چې دا ټول شیان ورسره لا موږ داسې کوچي برابر ووسي.
په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان اولې خبرونه پای ته رسیږي. درنو اوریدونکو، هر چرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي، له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي، د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لری سفر وشي. اوس یو کس کولای شي په لنډمهالی کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړی.
کله چې یو پانتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه را جلا کړو، هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلیل دی هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي. چې دا سي طریقه نه ده، د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهم وي چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاوو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا د هغه نوی دی کولای شي له خپل ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولای شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولای شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولای شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2015 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاوو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي، نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې دې له ستونزو سره مخ ده. یعنی که څوک پرس که په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي، حتی دا خو څنګه د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بېله اپډیټ کېدو، بېله نوي مهارتونو زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه، کورني لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 20 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډېر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوسته، خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډېری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارآفرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو 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 کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې په څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته خیر نمرګي ته ډېر نه ګوري، درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
ترنو وريدون خدا وا د دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
زخمونه مې جوړ نه دي، فریادونه ستړي شوي. دردی شاگرون است دی شوی زخمون می جور ندی فریادون است دی شوی زخمون می جور ندی فریادون است دی شوی زخمون می جور ندی فریادون است دی شوی